دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي. قدرمن اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: ولسی جرګه له نویو نوماندانو څخه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. پر خبرونه: ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن له نویو نوماندانو څخه په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د لومړي پړاو په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي سیالي وکړه چې په نتیجه کې رحماني 123 رایې وګټلې، خو 124مه رایه په دې دلیل باطله شوه چې پر پاڼه یې یو اضافي ټکی ایښودل شوی و او همدا د لانجې باعث شو. دا لنجمنه رایه له اوږدو لانجو وروسته د پرونیو رایو په نتیجه کې باطله اعلان شوه. او د جرګې موقت رئیس محمد عالم سائی وویل چې هیڅوک د لومړي پړاو ګټونکی نه دی. د کورنیو دندو د اصولو د اتمې مادې له مخې هیڅوک په لومړي پړاو کې نه دی بریالی شوی. نو موږ او تاسې به سبا د انتخاباتو دوهم پړاو ته ځو. په پرونۍ غونډه کې همداراز ملک قیس نور د نوي رئیس تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن یې په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د مظاهرو پلان برابر کړی خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې مظاهره چیان د وسلو د لیږد اجازه هم نه لري. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د دې ولایت په بالا بلوک، بکوا او پشترود ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د فراه د ولي ویان فاروق برګزي ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. له بلې خوا د بالا بلوک ولسوال ملا سید محمد په دې ولسوالۍ کې د سختو نظامي عملیاتو خبر ورکړی او وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې شیوان، ګرانۍ او ګنجابات سیمې له مخالفینو څخه تصفیه شوي او د هغوی ګڼ مرکزونه له منځه تللي دي. دا عملیات په فراه ولایت کې د دینړۍ اوبخۍ دا عملیات په فراه ولایت کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ پر مخ ځي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وروسته له دې چې ایران د متحدو ایالاتو یوه بی پیلوټه الوتکه وویشتله د یو فرمان په لاسلیک کولو سره پر ایران نوي بندیزونه ولګول. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې امر د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي او هیڅکله به د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ښودل شي. خو هغه دا یادونه هم وکړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي.
د امریکا ملت سوله غواړي، موږ له ایران سره جګړه نه غواړو. زه هغې ورځې ته په تمه یم چې ټول بندیزونه لرې شي او ایران وکړی شي چې یو سوله ییز، بریالی او ګټور هیواد شي. د دوی لخوا که هر څوک خبرې غواړي زه ورته په تمه یم. ټرمپ وویل د بی پیلوټه الوتکې د ویشتل کېدو له پیښې پرته هم ټاکل شوې وه چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د تیرې پنجشنبې په ورځ تایید کړه چې په جنوبي ولایت هرمزګان کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه چې جاسوسي یې کوله ویشتلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي چې د سیمه ییز امنیت په اړه خبرو ته اړتیا شته او له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. مجید تختراوانچی ویلي چې اوس مهال له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره شرایط مناسب نه دي. هغه دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې کړي چې د امریکا په بلنه او د بندو دروازو تر شا پرون جوړه شوې وه. د ایران سفیر وویل هیواد به په داسې وضعیت کې چې د بندیزونو له تهدید سره مخامخ دی د خبرو وړاندیز ونه مني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اتو قمندانانو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ګډون پر یو شمیر ایراني چارواکو نوي بندیزونه لګولي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو ته په سفر تللی دی. پومپیو د سعودي عربستان له چارواکو سره تر لیدو وروسته د دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د متحد عربي اماراتو له شهزاده محمد بن زاید ال نهیان سره ولیدل. او په بلجیم کې یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن سړي بشپړ نوم نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي دی چې دا مشکوک کس بلجیمی دی. د شنبې په ورځ نیول شوی او پرون د تروریستي جرم په هڅه او تروریستي جرم ته په تیارۍ تورن شوی. د مشکوک کس تور ټول تورونه رد کړي دي. د یو بلجیمي ټلویزیون د راپور له مخې دا 40 کلن سړی له یو څه مودې راهیسې تر څار لاندې و او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل شوی دی. په 2016 کال کې په بروکسل کې تر ځمکې لاندې ترانسپورتي سیستم او هوایي ډګر کې 114 کسان ووژل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په همدې حال کې طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په خاطر د خبرو په اووم پړاو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل سي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د دوشنبه په ورځ ناتو په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ینس ستولتنبرګ له قریشي سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په خاطر باید ټول هیوادونه خپل مثبت رول ولوبوي، ځکه په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا ډله هیلمنه ده چې له امریکا سره په اووم پړاو خبرو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. ټاکل سوی د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جون میاشتې 9 نیټه ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې پیل سي. د خبرو ته اووم پړاو د نیټې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو لیکلي. زلمی خلیلزاد مخکې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قطر او افغانستان ته تر سفر وروسته داسې ښکاري چې ټول لوري په مذاکراتو کې چټک پرمختګ ته لیواله دي. سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو په دې پړاو کې دوه ټکي د اجنډا برخه دي. د ده په خبره دا ټکي دا دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل سي او د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د ده په وینا له افغان حکومت سره د طالب استازو د مخامخ خبرو او د اوربند په اړه خبرې به په وروستیو پړاوونو کې مطرح سي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې څرګنده کړې چې امریکا یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې ده او که پر ټولو څلورو مهمو مسئلو موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوه موضوع به موافقه ونه سي. د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې که پر ټولو موضوعاتو موافقه ونه سي پر هیڅ موضوع به موافقه نه کیږي. لپیل راهیس د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو تمرکز پر څلور موضوعاتو ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان خوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي اوربند او د افغان حکومت سره د طالبانو مستقیمی خبري د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په دوحه کې اوم پړاو خبري دوی ورځې وروسته له هغه پیلېږي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د پنځشنبه په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیږي افغانستان ته د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي د زیاته کړې چې نړیوال اتحاد او ټینګ هوډ به د سولې په تاریخي فرصت ترلاسه کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې افغان رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. طالبانو د دوشنبه پر ورځ اعلامیه خپره کړه چې یو شمېر افغان رسنۍ د دوی د فعالیتونو ضد اعلانونه خپروي او که تر یوې اونۍ له دې کاره لاس وانخلي بریدونه پرې کوي. ډیلی میل لیکلي طالبانو افغان رسنۍ، ټلویزیوني او راډیوي شبکې مخکې له دې هم هدف ګرځولي، خو دا لومړی وار دی چې د یوې مشخصې موضوع پر سر دا وسلوال رسنیو ته ګواښ کوي. ورځپاڼې دا مشخصه موضوع په رسنیو کې د حکومت لخوا د تمویل شویو اعلانونو خپرو لیادوی. طالبانو په افغان رسنیو مخ کې د زینو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی او دلیل یې راوړی چې د دوی په خبره د غو رسنیو د دوی ضد فعالیتونه کول. د 2014 کال په جنوري کې د طالبانو لخوا د تلو ټلویزیون د کارکونکو پر موټر برید او د دې رسنۍ د وو کارکونکو وژل پر رسنیو د طالبانو د مرګونو بریدونو یو لویه بیلګه یادېږي. افغان خبریالان او مدافع ډلې بیا وایي له خپل دریز نه پشا کیږي او طالبان د خپل ګواښونه بیرته واخلي. د افغان خبریالانو ګڼو مدافع ټولنو او د رسنیو مشرانو د دوشنبه پر ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې دوی د قانون په چوکاټ کې خبرونه کوي او طالبان د دوی ته حدود نه ټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړه یو مقاله لیکلی چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ولسوالۍ د کنټرول له بیا ترلاسه کولو وروسته ځینې هیلې شته چې ښایي په غزنی کې جنگونه مخ په ختمېدو وي. په دوام کې راغلي له غلادانو ډکې کروندې په خواجه عمری ولسوالۍ کې پوره یوولس میاشتې د طالبانو په کنټرول کې وې. شاوخوا 360 افغان پوځیانو دوه اونۍ مخکې دا ولسوالۍ چې د کابل جنوب لویدیځ خواته په 1.5 کیلومتره کې پرته ده بیرته له طالبانو ونیوله. واشنگتن پوسټ لیکي غزنی په تیرو څو کلونو کې د طالبانو یو له اصلي مرکزونو بلل کېده. تیر کال په اګست میاشت کې د ډلې په غزنی ښار باندې له بیلابیلو خواو ډلې زبرید وکړ چې په جګړو کې د افغان پوځیانو او طالبانو لورې تسلګونه کسانو وژل شول. د جګړو په سبب په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات ونه شول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل مقاله کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد خبري هم خبرې کړي چې ویلي دي ملي اردو په ټولو ولایتونو کې له دفاعي حالت ته هاجمي حالت غوره کړ او په ترهګرو باندې فشار لا زیاتیږي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبره د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادۍ رادیو ته وکړه. په دې اړه تفصیل خان محمد سین اوروی.
که څه هم د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو دی تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزی شوې دي. د وی په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدلی. موږ خپلو اړوندو څانګو ته جدي سپارښتنې کړي چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو له امله د ګمارل شوي پلاوي لخوا کورنیو چارو وزارت ته د نیولو حکم لیږل شوی و. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي برخې د جون په اتمه ښاغلی کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د فوټبال د ښځینه لوبغاړو پر جنسي ځورونو ګرم بللی او د 1,000,000 نغدو امریکایي ډالرو په ورکړه یې جریمه کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، دا د پاتې خپرونه کې تاسو رابولم چې د ازادي راډیو د ادبي او فرهنګي مسایلو ځانګړی اونیز پروګرام د ازادي راډیو مجله واورئ.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننی رادیو مجلمو په شمیر هنري او فرهنګي مسایل راخولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړیدو، اول په اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړیدا.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو. نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته میو الله تعالی زموږ سره ده، موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زه د خټو په کور کې اوسم، ما سره ده غلط.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ل بیسا سره خبرې واوري.
دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پایه راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یې زما پر پوښتنه.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاري احوال واوري
او د ابتدایي دورې لوستلو څخه وروسته بیا په حبيبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شو.
او په ریښمن خیال کې به د څنزل ګل مشاعري یو لنډه برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د خبرونه په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیریو نه فرهنګي خبرونه راووروي.
په لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزي مشاعرې د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینه صافی پیغام ولوست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسحقزی هم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د رئیس عبدالمتین بیگ پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې اجرا کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څېړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبري وشوه. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیر بیا د جام څلی د ټینګښت ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لاره کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لاره کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیدې د زوکړې سلمي کلیزې په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقي، د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمیر پوهنتونونو څېړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمیر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي، کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څېړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمیر استادانو، څېړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي، کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاست مدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د زینو نور په پرتلا تاریخي قدامت زیات پراخواله او ډیر برجونه لري چې ځینې نړېدلي، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل شوي دي. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکو وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړې ده خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ میجمی ورځ خطر چار شنبې پوری دریم ځل د چنړیږي. له غزنی څخه د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا شار ته چیر ما پاته ده. دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصار نو څخه دی، خو دغه بالاحصار د جنو نورو په پرتله تاریخي قدامت پراخواله او یو دوه شپږ د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوي دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته چیر مولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی ما.
دغه برج ونړېدو، څو واري ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې واري ونړېدو، اول په اول شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده. نن بیا په څلور شل دقیقې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي وو چې دا نړېږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی
خبر ورکړی و. داسې ورته ملې چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسویدل.
یو بل کس چې د بالا حصار پلان د سند کې کوروبو وړای دی وایي دا حکومت ټول کار نه داسې شکی دلی دی. ډیر ظلم ورته ویل دي چې دغه برجونه نړیږي هیڅ غوژن نه دی ګراولای.
دمانم منشی نور محمد استرای جمعولیا منشی ما ټول دغه نظر سره باید وخت چې ټول دغه کار نه سوي لکه دا اوس برج کاریږي شاید دغه شي جن جوړ
شي. دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کوي چې دا راز موږ په تاسو تکلیف کې یو د تاسو دا راز جوړ کړي.
موږ له حکومت څو واره پښتنه کوي دا خو په واده دي چې موږ څوک دې مثبت ټکی وکی منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د 16 برجونو له جملې څخه یې 14 بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي. لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلن اونجا هزینه می شود به صورت درست ما مطمئن بود.
دی وایي دغه بالاحصار د رغونې لپاره 3 میلیونه یورو ورکړل سوي خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلی وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالاحصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید د دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی د تاریخي قلا او بالاحصار د اسلام د پراتګ نه مخکې 2500 کال وړاندې جوړ شوی و او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بللی شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکی ده او د دغسې تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالاحصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبه بهانه کوي خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي او ځینې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې لامل د لمینځتلو لګواخ سره مخ دي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې 146 تاریخي آثار او بستاني صحیح تون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني صحیح اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني صاحب د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزای شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اورزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مورچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د مورچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو ځلې امنیتي مسؤلینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښت لرونکي تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پرې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار او په خبره یې چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکردم شاید یک شایعه باشه. ما دوستانو معلومات گرفتیم و یک شایعه بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنه، ولی در حقیقت موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنگ پالانو بیا پر شکیل خواهو جاغ وکر چی ده جگلی پر محل دی تاریخی اثارو تا پامو کری ده دیل دلی شپیولا رحیمی ازادی راڈوی تا دستی ویل
از مر قشتنه دا هم د طالب هم د حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي اثر چې کوم پروزګان کې باید لکه خپل خو یعنی خپل شه دی لکه خپل د کور شه داسې وځي دی و خاورې وځدونکي د خاورې مور ده او دا چې د دوارو شریک شه دی او همدارنګه مو یوازې نه په طالب پر حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هله لور ارزول ورسخه چې مثلا دا تاریخي اثر باید پاملرنه ورته وکړي وې ساتي
دا یادونه ورده کته هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي اثر سلګونه کلونه تاریخ لري خو پتیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
لیکوال او شاعر اکمل زایر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړمارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کومي ژوند تریخ کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او مختصر مرکې ته حاضر شوي او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل ظاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم، یا زموږ اوریدونکي هم که تاسې غږ اورېدي یو ژورنالیست په توګه پیژني، خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي. راځه په دې وغږیږو چې اکمل ظاهر ولې او کله شاعر شو؟
ډیره مننه محبوب صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، خوشحاله اوسئ. دا پوښتنه مانا اکثره چې کیږي زم پہ بس ډیر نه پوهیم چې زه ولې شاعر شوم، خو ډیر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې دا هغه نه کوي. ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شولم، ځینې وایي چې درد مې ولید شاعر شولم. د هر چا خپلې انګیرنې دي، ور څوک خپل فکر لري، خو زه ریښتیا خبرې ډیر په دې نه پوهیږم چې زه ولې شاعر شولم. او زه اول د لیسې په یولسم صنف کې مو اول چې ما شعر ولیکه، خو دا زمونږ کورنۍ پلار مې شاعر دی، بیا دا زمونږ کورنۍ غلام رحمان جرار دنو نموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند
او طنز او نو د دوی سره رابطه مونږ دوی بیا یو کورنۍ یو، نو همدغه تاثیرات وو دغه سره په کیناسل. بیا پلار می چو حبیب الرحمن بل صاحب، مختار احمد مختار، زما پلار رکسم محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی بکیناسل، زما پلار ډاکټر دی دوا خانه او مینه خانم لرودله، نو ما ور دوی خدمت کول د پزړی روډو کې ما چې دی براتل شروع نه وي بل ته ویل، نو هغه دغه تاثیرات به وو. خو که هدف دای د نور زین ملګرو غونډ چې ولا مین شو مې اوسو، خو دا ست زما ذهن ته نه راځي. او خو یو خبره ده چې کسړې مینې ز چې مینې مزه په جوان مینې ما
خ مینې، خو دا خو صحیح ده چې په جوان مینې، خو دا په جوان مینې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي، یا د په جوان د ل جوان سره مینم باید دی او چا سره د تړاو لمخې لاس خامه خبر یوتی. او که چېرته ستاسو شاعری به واورو نو موږ ته پته ولګیږي، زموږ اوریدونکو ته پته ولګیږي چې اکمل ظاهر څه ډول شاعری کړی. خا د کتابونو په اړه راته وایي چې تر اوسه پورې کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی.
ولا استاد ما خو یو کتاب دغه د وبښوي تصویرونه د شعری ټولګه دا تیار ده چاپ ته، یغه وخت کې چې ټپیزو بازار ښه ګرم و یو کتاب زما چاپ شو، ما ته د سترګو تاوان راکړه
د ټپیزو کتاب.
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی، یو ناول باندې می کار روان کړی دی، تقریبا هغه هم ذاتی کار خلاص دی، چاپ ته آماده دی. د ادبي ټوټو یو هغه ټولګه ده زما تراش په نوم باندې، چې د ادبي ټوټې دی ما به دغه ټوټې بخیر لنډې کړې دي، لکه ما یو زغز ماده چې نوې خبرې دي ډیر لند میرا خسته یو ډیر لوګد سره لکه کوم چرته افغانستان د ناخوالو خبرو په خپل کتابونه لیکل کی خو ما غلط ویل کوم مسل شوم ډیر څه په تمثيل کوم نه دا ټول خبرې و به درته وکم چې دلته سره وان دي څه کیسې دي ما دغه سي یا زه مونږ الته په یو خبره دا شو د چې زه غواړم دغه د ورغوي ټول نخې می وتراشل او دا متر نه پکو ترڅو نوې څه پکې ومومم نو د دې به هغه ما سره دي چې ولې دا خبرې
او دا کیدې شي چې څوک یې ولولې د هر چا سره بیل بیل تفصیل
هغه تصویر چې د څه
تفصیل
لکه ما یو څال ته لیکلی چې ما سره زما خدای زما د خټو په کال کې داسې وغه راغلی و په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړ ډیرو خلکو راته مستغی سپوري مو ویلي خلکو بلاک هم کړلم به ځینو نه پښتنو کړل چې ته څنګه دا خبره کوي چیرته کوم بوت بوت تیخې دا کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره زما خدای زما د خټو نو به غوته دا خبره وکړه چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته می ولله تعالی زموږ سره ده موږ سره ده نو ته په بنگله کې اوسې تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې ما سره ده غلط ده زما ته دا غو
او ما در بیا دا تفسیر واخسته چې انسان له خټو جوړ دی ان ګور دا په یو وخت کې دوه درې مفاهیم ترې حاصل کیږي دا د یو ادبی ټوټې لپاره در ټولو یعنی غوړه خوای امداد اوس ما در دا مفهوم واسطه ویل چې ما سره زما خدای زما د خټو په کال کې دی انسان د خټو له خټو څخه جوړ کال بوت دی نو زما په زړه کې دی د خټو کال بوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنه نه خوزړه دی نو بس یعنی زما مفهوم تر دا و ما تر دا واخست ها ظاهر سه یو بل مثلا د سمه د چکلا لیکواله او شاعرۍ ودي ته خو مخه وکړه ودې لیکل موضوعات کوم موضوعات تر اخستل
لکه په کوم برخه په لیکوالۍ کې
په لیکوالۍ کې شعر کې کوم موضوعات ډېر پام کې دي چې اما غره واخلي او تشریح کړي
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالې په کې ډېر زیات وي ک د لیکوالۍ اړه موزیک چې دا وطن تاثیرات ډېر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسې او لانجې او دغه وژنې د ډېر زیات بد تاثیرات لري بیا زمونږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې مونږ به دا دردونه ډېر زیات لیدلې دي مونږه کورنۍ چې مونږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډېر تکړه ځوانانو په ورځ مخ شهیدان ورکړل نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلیب کې ډېر وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف کول دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زما نه ده چې یعنې زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالۍ او ټول ژوند د ما مغې ته وقف کړی نه هغه هم خپل هغه لري هغه ته م وخت شته دی هغه مینه به هم شوي خو زه بیا هم وایم چې ډېره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده نو زما ډېر اړخ چې دا لیکوالۍ را واخلې هنر د هنري لیکنې چې دی یا ټوټې چې دی یا شاعري چې دی یا که ریپورت ما په دغه باندې ډیر زیات کار کړو یو رسانه سره می کار کوو هنري ریپورتونه فولکلور باندې می ډیر زیات کار کړی تنور باندې می ریپورت کړی چې تنور ول نشته پیزوان باندې می کړی پنتکې باندې می ریپورت کړی رباب باندې وجره دیرا دی ټول باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر وو چې دا غي می ټول غدا هغه چمتو د چاپ ته کول کار غواړي چې هغه جوړ کو او چاپ کو
ظاهر سه خبري علي ته چکل راغلي دا کوم وخت او په کومي کومي برخه کې د خبري علي کار وکړو
ز 2000 کې معلومړي دنده شروع کړه شرق نوم یو سیمه ټلویزیونو دا غي سره عمل ته ورغلم اغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوې سړې ناشنې زه ورغلم مول ته چې یو تفریحي خبرونه چلو ما پر رادیو کې ما چې کله ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړم ما ته چې یو مشرل ته ما ته چې را د تفریحي خبر ما سره چې کل انټرویو کړو د تفریحي خبرونه ته چلو راځه تا کې بل څه دی طرف تراشه مو زه څه وکم کنه ما دل دلچسپي ډیره زیات نه و داسې دي چې سې خبرونه سره یا داسې نور خبرونه به ما ته چې راځه تا ول د ټولنیز خبرونه خو نيزونه شروع وکم بیا ما غو چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړه تعلیمي برخه نه ورسره ټولنیز خبرونه مختوړل اغه نو روس په نیوز کې ما ډیر زیات کار وکړ ریپورټر ومه په د نیوز مرستيال ومه غنه چلاړل مې بل رسانه ته بیا تحقیق ریپورټر پات شو مې تحقیق برخه کې ما ډیر زیات کار کړ نو ریپورت د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنې پات شو مې یعنی په دې برخه کې ما ډیر کار کړ
خاص مونږه اوریدونکو به مثبت مې چې ساسنه ساسه شیر واوري
زګه چې مخصوص په شاعري وغږید نو اوس باید زموږ ویدم کې ستاله خلی ستا شعر و د شعرونو خو استاد اوسنی ملګری ډیر ښه شعر لیکي او زنه پوهیږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور خو خدای وکړي چې د خوښ شعر ده د اوریدونکو یو شعر چې اوس ما نوې لیکلی دی هغه داسې د استاد سي درده یاري که داسې و ما بیخي نه کوله
درد یاری کدا سیوا ما بیخی نه کول
او استاد دلداری کدا سیوا ما بیخی نه کول او د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم جوړ زندگی کدا سیوا ما بیخی نه کول او زما په ملک په همدی نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدې نوم قتل عام شروع دی مسلمانۍ کدا سوا ما بیخي نه کوله او غلا کوي چور کوي پردي مالونه نرغونتي خوري ایمانداري کدا سوا
ما بیخي نه کوله
او چې د خان هرې ناروا ته داړې چنګي نیسي دا مزدوري کدا سوا
ما بیخي نه کوله
نو دا یو غزل چې مالک له څو بیت نورم دی دا نوی دی وشه ته د میخانه لیونه زده شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگلو تا کړ قتل عام شروع او ما د مینی کار تا کړ شور د ساند او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده وری بلمه په کرخو درنجو خپ جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منه موشرنګ د زولن
ډیر مننه ژوند اوس زر سره ډیر وخت کیسې زده بیا ساده ژبه لري چې هر څوک پر پوه شي خو ځینې وخت داسې کیسې هم وي چې ژبه تر ډیره استعاروي وي ښایي پر پوهېدو یې فکر ته اړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل له بیسا سره خبرې لنډه کیسه راوړوي
لبی ساسرا خبری نو دل تل چو کالو راهی سی ولاړی لکومی چې خلق شویم زړه بدی تنگ وی خایې مونګلو دوو حالاتو نه بهر نو وسو کدواړه و آزمایو په دواړه به خپوشو زل کلو نه راهی سی هم دل تل ولاړیم هم دل تل خلق شویم دوړی رانه چندل شوی دی ایوازی دومره مزل میکړی چې لدویم پړنا لومړی پورته ایوازی د همدې نندارتون لپاره راه کته کړای شویم بل نړی مې نه دلیدلې د دې خلکو راشه در سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وایي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې راتیرې کړې او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شبې او لما د جلا شبې پوښتې سړی سر وسانډ لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل تر موږ لوړې اوګي دې زموږ له اوګو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو لتا سلوړ او غټ يم خای هم لوی بیم خو په یو خبره پوهیږم هغه ادا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ماده پړاونه نه دی وهلی نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوي او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لرلی دی زه له اوله هم دومره لوی حس شوی یم خو ته د بشر خلقت یې زموږ په لاس جوړ شوی یې ته ریښتینی نه یې موږ ریښتینی موجودات یو ښایي ته هم په ډاډ دا خبره نه شي کولی ښایي ته هم سیوری اوسې پر دیوال یو خوځنده سیوری موږ ښایي دواړه سوري اوسو ښایي په سیوري کې ورځې او شپې به هم تیروو څوک څه خبر سړی شاوخوا وکتل خلک یې له نظره تیر کړل د کورتۍ له جیبونو یې لاسونه وویستل پر زنګانه یې کیښودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کیښودل شو سړی شاته مخ واړاوه ساده تا ته مې پام و خو ته په خبرو سر وې
خلق هسی وای چی ډبرې له چا سره نغږیږي، دا د ته یې ښه بیلګه یې. تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې. د سات شونډې ویړې شوې، خپل ملګري ته ورغاړې واته، څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کېناستل. سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل، را سامي دې اوس څنګه ده؟ اوس خو به دې پنسل کښول هم هېر شوی وي، لو استاده به دې په څه زاریو د کامیابۍ نمرې اخیستې. په همدې سره دواړو وخندل او ملګري یې د مخې له جیبه قلم راوکیښ، په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل، رسم نه مې ورسره جوړه، رسم موږ ته څه نشي راکولی، ژوند ستړی دی، په رسامۍ باید ځایی نشي. د سات ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. بره په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان و. سات غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای رااخیستی وی. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښې وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. سات ته یې وویل، تور کشین چای شین. سات پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد، له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه، یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ و. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه، لګچ نه جوړ دی. سات مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ، نه زموږ اړتیاوې محدودې دي، کلک وزیر ووایم ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سات له کلچې خراب پورته کړ او یو غړپ چای یې ورپسې ګوټ کړ، له اړتیاوو پرته ژوند نه شي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سات په سوچونو کې ډوب شو او ور یاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه، اوږده لوړه تنه، ښایسته نرۍ پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سات وویل، هو له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس موړ سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سات ژبه تلولی شوه، شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل، شا ته یې وکتل، مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ورلنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلي دي، هره پوښته یې جلا جلا شمېرل کېږي. اندازه لګولی شئ چې یو پوغوخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې ښکل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو، له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایڅه یې په چای لامده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې، په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایڅه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل، همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په سات کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل، زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده، یوازې یو توپیر شته، زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. ساد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ، ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سات کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سات د مجسمې مخې ته ودرېد، د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سات چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو، په ډېر ظرافت جوړه شوې. ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره، دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د خار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بی پیره پاتې شي. سات څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانه وري. سعد نندارتون د مالک خبرې په دقت واوریدلې. دو هنرونو نندارتون یې لسترګو تیر کړ، ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ورپام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو، ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ، په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د ساده او مجسمې ترمنځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځان ور لاټ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د ساعت پر لور وو په ټایر لرونکې تخته ایښی وه او کشولی یې. ساعت مجسمې ته وکتل او مجسمې په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه وو ورسره. دو بوډا خوار او پتن کوچنی سړی نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې، ګڼ کسان یې له مخې تېرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي صالح محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی صالح محمد. مولوی صالح محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبه شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتګار ګڼل شوی دی. مولوی صالح محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خیلو کړه زیږېدلی دی، او په کابل کې مړ شوی. مولوی صالح محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولی دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. د تا د پښتو د مضمون د تدریس چاري ورسپارل شوی وي، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغه ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی صالح محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې صالح محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم صالح محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روحی خط.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستی وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعره ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعره د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ورېښمین خیال.
غر ولال دی حسک غاړه، غر ولال دی حسک غاړه، نری لارې پرا جوړې، پرا تاوی کا پیری دی پستو پستو پاپیو. غر ولال دی حسک غاړه، غر ولال دی حسک غاړه، د دیوانو لګامونو کتر غلی واړه کانی، غر ولار ده هسک غاره. جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است. گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
سابر سبای وای ټول دنیا ته می دیو سری صفات کړي دې ما په اوسورز کې څومره محبت کړي دې ټول دنیا ته می دیو سری صفات کړي دې ما په اوسورز کې څومره محبت کړي دې ست دې خار نو پرتنو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړي دې زوت دې خار نو پرتنو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړي دې دے کسون سبری دزما دوسی ندا وسی ندا کنگے آران و رات ہر وقت نصیحت کرے دے ماد ہر گر سر یاد سر گزکر کرے ماد شراب نشک امامت کرے دے ماد ہر گر سر یاد سر گزکر کرے ماد شراب نشک امامت کرے دے آج زید خائص صفت نہ ملے دے ماد سری زما پہر دے کی غیبت کرے دے تو جم نڑی من
زبر نہ واڑما دے دنیا کی پورا لرم ز انتہار نہ کوم جوان کوم مرتی صاحبہ او ستا گاونڈیان للوگی سوال کوي ڈوڑی نہ لری ستا گاونڈیان للوگی سوال کوي ڈوڑی نہ لری تو عمرہ بد قبول شی حاجی صاحبہ
وایزیم اختر زپخ کلامینیم زیم اختر زپخ کلامینیم زپخ خایس د دې دنیا مینیم زل نړی کرک نه پرت ختموم خی پمینه محبت ختموم زیم اختر زپخ کلامینیم زپخ خایس د دې دنیا مینیم زل نړی کرک نه پرت ختموم خی پمینه محبت ختموم اختر خیر اغلی مکھم تا تہر اغلاس توایو اے اختر خیر اغلی مکھم تا تہر اغلاس توایو مزر ورزل می جگرو جوڑل مزر ورزل می جگرو جوڑل زمک پکرے کہ خوغم جوڑ دی کنا زمک پکرے کہ خوغم جوڑ دی کنا او اختر زیم اختر زبو ٹھولو کورونو گرزم زیم اختر زبو ٹھولو کورونو گرزم ہم پو کورونو ہم پو قصرونو گردم اختر ازا اختر ازا حتی لاشتی چی چی پا آمن سولی وی اختر ازا حتی لاشتی چی 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 آمن سولی وی زمت پا کری که خو غم جور دی کنا زمت پا کری که خو غم جور دی کنا
دلت سواب رکس گناوی بر ملاخ چیشی اے دلتا ثواب رخص گناوی برملا خرسیجی حقیقت مر دلتا درواغ بیا پر رشتیا خرسیجی چاچی رشتیا ویل سرون ای پخوا پریسیبی چاچی رشتیا ویل سرون ای پخوا پریسیبی پنی رنگون جام دا زهر و دوا خرسیجی گاوندی او گورا تم جوڑ کر هر سی لری منتاج دستنی دا کپن پکر پر ما خرسیجی
نزل داسی دین چی وی سترین دخار و شور زمو بیابان تا سلار گورم چی تللی اسمان تا شاید رسی دلی ما زود جلون حتی زان پا خلق و برانی زی سزا ورکم زان تا خدای نور دهور و مین دوخ کلی ده نشم اکڑی و رحم نظر دران افغانستان تا او پرک د فریدیار او د هغې ترمنځ دا دی فرق د فریدیار او د هغې ترمنځ دا دی دا راته خیرې کړي زه دعا کوم جانان ته فضل به داسې دی ویل چې ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته لړۍ ر درد مې د غر سر کې دمه واخیسته او ما سره جیب کې شل روپۍ یې ما ته داسې وکړ ما سره جیب کې شل روپۍ یې ما ته داسې وکړ په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیست او ما نه نفرت او ما نه کرکه دې بلا ډېره وه مانا نفرت و مانا کرکر والا دیر و آیا لکم حدو چیتا زمانا مواقستا او زفر دیار دمرا ناحل اوم چی حد یدا دی زفر دیار دمرا ناحل اوم چی حد یدا دی ما پا جندون بانی خپل کبر للو خواست
جگڑا ی وکڑا جگڑا مار خلق پا تکتیدل جګړه وکړه جګړه مار خلک وتښتیدل له دغه کلي او دې ښاره خلک وتښتیدل هغوی بیا دلته د یو کور چیغې وانه ورېدلې د شهید ځوان د یوه خور چیغې وانه ورېدلې د برو میندو د خیراو نه دوی څه خبر دي د کویندو خویندو د ژړاو نه دوی څه خبر دي چې دا جګړه به بیا د چا کور ته ناخوالې راوړي زوی به د چا وژنې او چا ته تاوتریخوالې راوړي هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي د سوي آه سلګۍ او درد له زوره څه خبر دي زموږ په وینو تجارت دی دوی خوبونه وهي ډیر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي